دوی بجیش به احمد شیبریم سلامونه او ددی ساعت مهم خبرونه د طالبان ویان وی د کابل کندهار پلوی لار د دو ترافیکی پیشو پترس که دو پنزوز تنه وشل شوی و پینزش پیت تنه نور تپیان شوی دی زبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې نن یې په اکسپانه کې خپره کړې ده ویلي دي چې د دې دوو خونړیو پیښو تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ مسافر وړونکي موټر له ټانکرونو سره ټکر شوي دي. لومړنۍ پیښه د غزنی اړوند سیمو کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکی موټر له یوه ټانکر سره چې ګاز لیږدول ولګېد. دوهمه یوه د غزنی د نانی په سیمه کې له لومړۍ یوې نږدې 15 کیلومتره لرې هغه وخت پیښه شوه چې یو مسافر وړونکی موټر له یوه ټانکر سره ټکر شو. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبانو نجونې په څلورو دیوالونو کې ایساري کړي دي چې دا پرېکړې د ژور خفګان د اخته کېدو سبب شوي دي. ښاغلی بینټ په د ایجوکیشن کانټ ویټ په نوم نړیوال تعلیمي بنسټ ته وویل چې د طالبانو د ظلم او ستم سیستم د دې سبب شوی دی چې په خلکو کې ځانوژنې ته لیوالتیا زیاته شي. طالبانو په 2020 کال کې د کابل له بیا نیولو وروسته له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. بیا یې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو منع کړې او په وروستیو کې په روغتیایي مؤسساتو کې د دوی پر زده کړو بندیز ولګاوه. همدارسې په اکثر دولتي او غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کارونو محدودیتونه وسه کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نوي واکمنانو ژغ کړی چې خپل ژمنې پر ځای کړي کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انټونی بلنکن پرون په نیویارک کې وی غونډې ته وویل طالبانو لومړی خپل ځان ډیر عصري څرګند کړ خو په خبرې وروسته یې اصلي رنګ ښکاره کړ چې له کبله یې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبری آژانس پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځویتوب لاملونه یاد کړي دي. بلنکن د هیئت تحریر شام مسلوالې ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شوي ویلي که غواړي چې منځوي نشي باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمیر ځانګړي کارونه ترسره کړي. د اسرائیل پوځ خبر ورکړ چې په یمن کې مختلفې سیمې وشتلې دي. اسرائیل وای چې دا بریدونه د ایرانی پلوه حوثی یاغیانو د بی پیلوټ الوتکو او د توغندیو د بریدونو په ځواب کې کړی دی. د اسرائیل پاوت نن په یو بیان کې څرګند کړه چې سهار وختي هغه سیمه په یمن کې په نقشه کړی چې له هغو ځایونو یاغیان پوځي عملیات کوي. د اسوشیټیډ پریس اژانس راپور له مخې د اسرائیل د پاوت بیان وروسته تر دې خپور شو چې یمنی رسنیو خبر ورکړ چې پر صنعا او بندري شار حدیده بریدونه شوي دي. د دې بریدونو په ترڅ کې د اوسو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. دا حمله وروسته تر دې وشوي چې د اسرائیل پوځ ویل چې یو توغندی چې حوثیانو د اسرائیل په لور ویشتلی و خپل هدف ته تر رسیدو مخکې په هوا کې شنډ کړ. د یمن حوثیانو تر اوسه پر اسرائیل د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو د بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه په پلازمېنه حراره کې روانه ده. افغان لوبډلې بیټنګ پیل کړی دی. په دیرشم اوور دغه اوس روان دی. افغانانو 125 منډې کړې دي. هیڅ لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی. زیمبابې ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 50 اوورونو دوهمه لوبه ده. درېمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ وه د سې شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام ته مو زفری د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلای کو. نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ سره برابر ده. خو د هغو کډوالو چې دوی په خپل خوخه وطن پریکدی او د کار پلاته او هم د خژون پلاته باندې نور هیوادونو ته کډوال کیږي. خو په افغانستان کې بیا د خبري برعکس دی. په افغانستان کې زیاتره خلک یا د امنیتي ستونزو له کبله او یا هم د دې لپاره چې وکولای شي په اقتصادي لحاظ باندې خپل کورنۍ او ته مالی ملاتړ پیدا کی هیواد پریکدی. خو د چې د دغه دواړو کډوالۍ ترمنځ لوی توپیرونه څه دي؟ اولی ځینې هیوادونه غواړي د خپل اقتصادي ودې په موخه باندې د نورو هیوادونو مسلکي کارګران خپل هیواد ته وغواړي او هلته ورته په ښه معاش کار ژوند برابر کړي. نن په خبرونه کې پرې خبرې کوو. پروګرام کې سره د پکتیا پوهنتون پوهنی استاد جانداد جهانی او همدارنګه په ترکیه کې میشت افغان سید سادات دي. تاسو دواړه ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. جهانی صاحب، په پیل کې به تاسو ته راشو. په پښتو کې موږ د امیګریشن او همدارنګه د ریفیوجی لپاره اینی کلمه کارو، کډوالی ورته وایو. خو که چیرته دغه انګلیسي کلمې پښتو ته راوژباړو، تفاوتونه یې سره بیل کړو چې د امیګرنټ په څه معنا، ریفیوجی په څه معنا، او دغه دواړه کسان که چیرته کډوالی کوي څه توپیرونه دي په منځ کې؟
سلامونه او احترامات تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته. رښتیا هم د ریفیوجی او امیګرنټ کلمې په صندوقو هیوادونو کې سیالته دغه د مهاجرو موضوع د سیاست کې هغه د تفاوت بحث ته، یعنی مثلا د مختلفو سیاسي پارټیانو ترمنځ د بحث یوه موضوع هم د مهاجرو موضوع ده. نو دا مسله ډیره مطرح کیږي، لکه مثلا د امیګرنټ ټول خلک یا تقریبا ټول سیاسي پارټیان طرفدار دي ولې د ریفیوجی. او به خدای دې ما غږ بسم وي
مهرباني غږ بسم.
ولې په پښتو کې معمولا موږ تاسو کډوال، کډوال یا مهاجر او یا دا پناه غوښتونکو کلمې کارو. ځان حق نه ورکوم چې زه کلمه مشخصه کوم، ولې هغه تفاوت بیان کړم. زما په نظر باندې د ریفیوجی لپاره پناه غوښتونکو کلمه ممکن مناسبه وي، ځکه ریفیوجی هغه کسان او تویل کی کوم سی په خپل هیواد کې د تعقیب لاندې وي، د تعزیر لاندې وي، یا تبعید شوی وي او شړل شوی وي، یا ته د سیاسي ستونزو په خاطر باندې، یا د شخصي او کورنۍ ستونزو په خاطر باندې هیواد پریښی او یو بل هیواد ته پناه راوړی وي، او فقط د خپل ژوند او د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره ترخواست ورکوي، دې ته ریفیوجی وایي. او شاید پښتو کې مناسبه کلمه ورته پناه غوښتونکي وي. او امیګرنټس معمولا د هغو کسانو ته ویل کیږي چې هغه د یو بل هیواد ته په قانوني شکل باندې معمولا د کار او ژوند او روزګار او یا له کورنۍ سره د یو ځای کیدلو او یا د نورو دلایلو په خاطر باندې تللی وي. نو معمولا په دغو ټولنو کې، یعنی په اروپا کې امیګرنټ ډېر زیات دي او سره ریفیوجی هم دي، ولې امیګرنټس پړون باندې تصور ډیر سره، ځکه دا خلک دي چې کار لپاره راځي، د زده کړو لپاره راځي، او د ټولنه کې یو ډیر مثبت نقش لري. او معمولا پناه غوښتونکي او ریفیوجی سری هغه تر ډیره پوری معمولا غیر مسلکي خلک وي، معمولا هغه خلک وي چې کار بازار ته ژر نسی تللای، په ټولنه کې ژر نسی مدغم کېدلای. نو په دې خاطر باندې د دې د ډلې سره جلا خړې دي، او مثلا د سیاستوالو حسد د سړي دواړو په مقابل کې متفاوت سیاستونه ولري، یعنی محدود کې او ځینو لپاره زمينه سازي وکړي.
جهاني سبوس مال چې لسقوت نورسته خبري وکړه، دغه افغان کډوال چې د جرمني په ګډون نور هیوادونو ته د دوی دولتونو را انتقال کړل، یا په قاچاقي او یا قانوني لارو باندې دوی یو ډول نه یو ډول توانی دلی راغلي، دوی ته اوس د پناه غوښتون کوم دوی ورکړی دی ک دوی ورته د کډوالو نوم ورکړی، دوی په کومه کټګوري کې شامل شوی دي؟ ځکه چې زیاتره خو مسلکي کارګر وو.
چون دا مسله پدې کې نه ده چې یو څوک مسلکي کار کولای شي نس کولای، موضوع ده چې د پروسیجر څنګه وي، یعنی د پروسه مراحل دي، پروسه څنګه وو، کوم شکل سوی دي، یا د قانون په لحاظ باندې په کومه کټګوري کې اچولي. یو زیات شمیر اکثریت تقریبا هغه د ریفیوجی دي، پناه غوښتونکي دي، ځکه افغانستان سے ټول خلک وتلی دي خصوصا هغه خلک چې په ایواکویشن یا افغانستان څخه دی دغه خارجي موسسو په مرسته باندې او نهادونو په مرسته دی راوتلو په مرحله کې همغه کې راوتلي دا ټول ریفیوجی دي یا پناه غوښتونکي کې دي او اکثر هم دي هغه ډول اسنادونه اخیستي دي چې معمولا ریفیوجی ته ورکول کې یا پناه غوښتونکو ته ورکول کې اکثر وي دا ویل دي یا د اقل په دې شکل باندې ادا درلوده چې د ژوند په خپل هیواد کې تر خطر لاندې و. البته یو کم تعداد کېدلی شي هغه متفاوت و، دغه قانوني پروسه متفاوته وي، ولی معمولا ایمیګرنټس دغه سي وی لکه مثلا په جرمني ته سي یا نور اروپایي هیوادو ته له هند نه سي کوم خلک راځي، له ایران نه سي راځي د زده کړو لپاره او بیا د کار لپاره، یا له ترکیې نه راځي یا له شرقي اروپا نه، هغه ته ډیرو ته هغه ډېر د ایمیګرنټس کټګوري کې راځي. معمولا له افغانستان، سوریې او نورو هغه هیوادونو سي جنگ ځپلي هیوادونه وي، هغه نه سي کوم خلک راځي، هغه معمولا ریفیوجی کټګوري کې وي او په هغه شکل باندې د دې مسلې مراحل کېږي.
جهانی صاحب، ولې هیوادونه دې ته زړه ښکي نسبت دینه چې ریفیوجی ومني ډېر هغه کسان چې دوی د کار په لټه باندې یا په یو ډول نه یو ډول قانوني ډول د هیوادونو ته راغلي وي، دوی ته ولایت ورکړي نسبت دینه چې پناه غوښتونکي دي؟
د پناه غوښتونکو په اړه باندې خو د دې قانوني مکلفیت د جنیوا کنوینسیون په اساس باندې یا د نور ریفیوجی سیرې دویم نړیوال نړیوال جګړې څخه وروسته تر نو وروستیو کلونو پورې تر سره شوی دی. بشري حقوقو د قربانیانو په وړاندې باندې یو ډول قانوني مسؤلیت او مکلفیت لري، په همغه اساس یې باید ومني. او د ایمیګرنټس اړوند هغه خپله د اکثره هیوادونو معمولا اقتصادي انګیزه وي. د امریکا غوندې هیوادونو کې د اقتصاد تر څنګ کېدلی شي ځینې نور ارزښتونه هم ډېر منل شوي وي، لکه مثلا په امریکا کې تنوع، مثلا د ټولنې ډول ډول والی او همشمولیت سي. مثلا په هغه کې د هر هیواد او هر مذهب او هر قوم او د هر نژاد خلکو اوس معمولا په امریکا او په کاناډا کې دغه ارزښت ډېر یو مهم فکتور ده. او بل اتمانه اقتصادي انګیزه وي. او په اروپا کې تر ډیره پورې اقتصادي انګیزه ده په اروپایي هیوادونه د دې خاطر باندې چې هغه په نړۍ کې خپل اقتصادي جایګاه وساتي او هغه سیم دوامدار اقتصادي وده ولري. د اړتیا لري چې د سرمایې او د نورو وسایلو تر څنګ کارینی رویم په دوامداره توګه باندې تر پخوا خسي، ولې دا سیدا هیوادونه معمولا د نفوس له وجې چې نفوس یې وده نه کوي، او دا مثلا تقریبا پلسیزو لسیزو باندې د نفوس د نورو هیوادونو په شکل باندې وده نه ده کړې. معمولا خلک ډېر ماشومان نه راوړي، نو د دې کارینی رو د کموالي سره مخامخ کیږي. هر کال په سلګونو زره د دې مسلکي کسان معمولا هغه کیږي، تقاعد کیږي، نو د هر وخت نوې کارینی رو ته ضرورت لري. او په همدې خاطر باندې د اړتیا لري چې دا انده شورتیج یا کمواله چې دا پوره کړي.
معمولا په بخښنه سره جهاني صاحب، دا کوم کسان چې بیا د پناه غوښتونکو په توګه باندې راځي، فکر نه کوي چې دا بیا ارزانه کارګر دي؟ که څه تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په ټولنه کې زر نه متغمیږي یا د کار مارکیټ ته زر نه آماده کیږي، خو دا نسبت هغه کارګرو ته چې دوی خپل راولي د لوړو پیسو په بدل کې ډیر مشور کوي، دوی ارزانه نه دي د دې هیوادونو لپاره؟
یو 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 د سدي مثلا یعنی ډیره خلګه غسیدن ته د ریفیوجی په طرف باندې هغه کوي، داوا کوي، دفاع کوي او طرفداري کوي. هغه هم دا وایي چې مثلا موږ نو څه کولای شي د مسلکي کارګر له نورو هیوادونو څخه په ډیر اساني باندې راولو، نو کله دا چې د جاب مارکیټ یا د معمولا د کار مارکیټ کموالی ده، هغه دغه پناه غوښتونکي پراکي او د پناه غوښتونکي ارتوک سره غلي دي په شکل باندې اکثریت کار کوي. موضوع دي نه چې ارزانه کارګر مثلا قیمتي کارګر، یو موضوع دا چې دلته معمولا د کار قانون وجود لري، د کارګرو قانون وجود لري، او هیڅوک حق نه لري چې تر هغه حد اقل مزد کم پیسې یو کارګر ته ورکړي. لکه مثلا که یو کارګر یو شرکت یا کمپنی یا یو دکان یا یو څوک استعمالوي معمولا مثلا په جرمنی او اتریش او فرانسې کې تر 12 یورو کمی نشي ورکولای. نو کوم دي خاطر باندې دغه کارګر مې اندسي ارزانه کارګر نه دي. او بل موجوده ده چې په دینو مشخصو سکتورونو کې دا هیوادونه د کارګرو له کمی سره مخامخ کیږي او د دې څخه ولا مثلا دغه معمولا دغه پناهغښتون کې راځي هغه لډیرو کمو مهارتونو څخه خبردار وي او معمولا د ژبې سپنځم لري. نو نس کولای مثلا په هغو برخو کې سیدی او ضرورت لري لکه پرسکا دی انجینری په برخه کې یا دی کمپیوټر او ټکنالوژي په دغو برخو کې. نو په موږ کې زر نس مدغم کېدلای او بل د اروپای هیوادونو دا ستونزه د ژبې لوجې څخه ده. کنو په انګلستان کې په امریکا کې کاناډا کې استرالیا کې د مسلکي کارګرو ستونزه دومره جدي نه ده ځکه هغه کولای مثلا په قدیمیزه شرایط اسانه کې په سبا ورځ له چین څخه له هند څخه له پاکستان او بنگلاديش او ایران او نورې دنیا څخه ټول خلک په فقط ژبه چون د انګلیسي ژبه ده د اکثره مسلکي کسانو په نورې دنیا کې مزدوي کولای اسانه دي ایجاب د کار بازار هغه تقاضا او کمواله راکې ولی جرمني ته او فرانسې ته او اوتریش ته دغه یوادونو ته حتی ډېر مسلکي کسان هم وي اغه زړه نه کوي ځکه یو څوک سي خارج کې کار کولای شي اغه کولای شي له هند څخه انګلستان ته لاړ شي امریکا ته لاړ شي هغه لپاره اصلا جرمني یو ښه انتخاب نه دا بل یو مسلکي کس نه شي کولای ا دې دې په لیول باندې دې دې بازار تقاضا په اندازه باندې ژبه دلته بیر زحمت څخه ځکه معمولا یو کال ولې څخه زیات وخت غواړي. نو په همدې خاطر باندې د اروپای هیوادونو د کار په بازار کې همیشه کموالی موجود وي همیشه ډیفیسټ موجود ده او همدا وجه ده چې د سیاسي بحثونو کې دا مسایل همیشه مطرح کیږي.
مننه کور ودان تاسو به تر وګرځم مور بشم سادات صاحب ته سادات صاحب ته سیم ستړي مو شی پروګرام ته بخیر راغلی. لکه څنګه چې جهاني صاحب موضوع تشریح کړ چې د پناهغښتون کو د هغو کسان چې د کار په لټه باندې یا مسلکي کارګر دي نور هیوادونو ته ځي یو څه توپیرونه شته ده او زیاتره هیوادونه غواړي هغه کسان چې مسلکي کارګر دي دوی ته ولې ترکی او غواړي دوی په هیوادونو کې پاتې شي. تاسو رده د ترکی وضعیت په اړه باندې وایاست هلته کوم ډول افغانان دي د پناهغښتون کې دي یا کوم کسان چې دغه د کار په لټه باندې درغلي دي دوی په کوم حالت کې دي ستونزې هلته څه دي؟
مننه ډېره مننه سلام تاسو محترم بلمتا د فزور هم په برنامه کې ګډون لرم محترم
ساده سپ ساده پاره کې ډېر زیات ستونزې ده کلیک مو موقعیت ته تغیر وکړي چې دغه مو سم وره
او څه شو؟
او مې را باندې وسه کوم ورو
ما مخکې زموږ محترم ملما واسان چې د څنګه په حق باندې ډېر اساس خبرې وکړي خو هغه دا چې دلته د مهاجرونو د کډوالو نه دلته هر هیواد خپل منافع لري هم په بخش د اقتصادي کې هم په بخش د سیاسي کې او هم په بخش د اجتماعي کې اساسي موضوع دا ده چې دلته کوم کډوال چې راځي هغه زیاتره یې سپېڅلې د کار لپاره راځي دلته ترکیه واته ول چې دغه د کار دلته په مشکله باندې پیدا کیږي. خو اصلي موضوع دا چې بعضې مثلا شل فیصده کده خانه په حق باندې افغانستان چې مثلا ورته د ځان خطروي خو شپېته فیصده د کار له امله افغانستان نه راوځي په الحال په ترکیه هیواد کې ژوند کوي.
یعنی دا هغه غیر مسلکي کارګر دی چې په غیر قانوني لارو باندې راځي ترکیه کې غواړي کار وکړي؟
بله.
دوی سره بیا دولت څنګه برخورد کوي؟ د اسنادونو په اړه ته وایا پټ کار کوي کار کار کولای شي یا کمپونه کې اوسیږي د دوی وضعیت څنګه ده؟
دلته تقریبا دلته بیا څلور یا پنځه دقیقه لري دا موضوع د غیر قانوني په حق لباندې کوم اسان چې مثلا د ایران راوړي راځي ورکه هیواد ته نیمې دلته بیرته د پولیس دولت بیرته نشي داخل نیمې بیاي کمپوتا کوم خلک راتیریږي راځي مثلا لویو هغه تر راځي سرحدو تر راځي پروتا راځي بعضي اشخاص مثلا زی کار کوي غیر رسمي د حکومت نه پټ نو کوم کسان چې بیا خپل ځان حکومت ورکوي او بیا یو د سازمان پداس یا د سازمان کیمیا او جواب نو بیا بعد هغه د بل د شپږ مشه کوي چې دلته په توګه هوا کې په ستل رسمي کار وکړي دلته مختلف وزګان شته
باندې تاسو ته سبي وغوښتنه کوم چې تاسو د ټلیفون کلام سنځشته موږ به جهاني صاحب ته بیرته ورشو زما هم کار به تاسو سره هڅه وکړي چې دا اړیکه مو له سره ورغوي فکر کوم ستونزې لام پکې ډېرې دي چې اورېدونکي ستاسو غږ په سمه توګه واوري جهاني صاحب که تاسو راته وایست د ترکیه یادونه مو وکړه په ترکیه کې ځینې داسې افغانان دي چې هغوی خپلې سرمایې هلته وړې دي لوی لوی تجارتونه شروع کړي دي دا به یوازې د ترکیې په اړه نه وي که پاکستان ته وګورو که ایران ته وګورو دا ګوندې هیوادونه د افغانانو لپاره یا دا هیوادونه یو ښه مارکیټ دی چې افغانان ته ورځي سرمایه ګذاري کوي په رښتیا کې چې ایران کوم معلومات خپر کړي دغه پر بنسټ باندې د افغانستان یا د دوی د مارکیټ 50% سرمایه ګذاران چې واغه افغانان وو دا په کوم ډول کډوالۍ کې راځي دې ته موږ کډوال ویلی شو پنه غوښتن کې ورته ویلی شو یا کدا سرمایه ګزاران چې هلته تللي سرمایه په کار اچولې دي
و متاسفانه په افغانستان کې د روسیو تحولات او بې ثباتي او د ادمي مشروعیت له وجې اکثره سوداګر او غنړیوال پانګوال معمولا یعنی افغانستان کې خو ډېر کم داسې ممکن واقع شوی فقط هغه یو څو چینایي شرکتونه او کمپنۍ د روسیې کلونو کې د همدې لپاره اراده کولې او خو بدبختانه هغه وروستۍ ورځ په کوم چینایي هوټل باندې فکر کوم دوه کاله مخکې شوی او کابل ښار نه و کې لاغنه وروسته سره هغه چینایي شرکتونو بیرته مثلا افغانستان څخه د هغه د پانګونې کومه اراده چې لرله عمره کې کله استجدید نظر کړوي معمولا افغان پنګوال سکوت خمخ کيم په نورو بسباته یوادونو کې پنګونه کوله خو د افغانستان د دولت له سکوت خورسته مثلا ایران کتم چې د پنګونې ډیر سخت شرایط لري مثلا التسوک جایدات نسیا استلای او په دې شکل باندې د کاروبار د خلاصولو لپاره ډېرې د سکیږي سي دي یو ایراني سره باید شراکت ولري لکه جنې عربي وادونو کې سي دي معمولا شرایط تر مثلا د ترکی او لو دوی اتخا سخت دي اته پاکستان څخه سخت دي او بیا تقریبا هغه کوم اطلاع سي دي ایران دي مسؤولو ادارو څخه نشر سي او 3 میلیارډ ډالر په اندازه باندې سرمایه ګذاري افغانانو مغلطه کړې و همدارنګه په ترکیه کې از دقیق نسمه ویلای دکه اولی ترکمه زیت لاله رماما کومه غا سیمیل دلوی په استانبول کې او انکارا کې تر زما په نظر شاید تر 10 میلیارډ زیات سرمایه ګذاري افغانانو کړی وي مغلطه همدارنګه په عربي متحده اماراتو کې افغانانو داسې سرمایه ګذاریان دي چې افغانستان څخه سرمایه اخیستل شوی دی له افغانستان څخه انتقال شوی دی او مغلطه هغه هیوادونو ته داخله شوی دی یعنی اوس که مثلا د افغانانو د سرمایه ګذاري په اړه باندې موږ په امریکا کې غږیږو یا جرمني کې غږیږو یا انګلستان کې هغه په دې شکل باندې سپمغو هیوادونو کې د خلکو سرمایه جوړه کړي دا ولته سرمایه ګذاري کړي ولې په ایران کې په ترکیه کې او په امغه دوبۍ کې بیا معمولا له افغانستان څخه د خلکو سرمایه یا بل هیواد نه سرمایه راوړي دا په امغه ځای کې سرمایه ګذاري کړي معمولا افغانانو دا معمولا د پنګوالو په لیست کې راځي د نړیوالو پنګوالو په لیست کې او په امغه یواد کې دا مناسبه د معمولا د مستقیمی سرمایه ګذاري په نوم باندې کټګوري کې حسابيږي معمولا په اقتصاد کې یو جلا حساب لري او
جهانی سپتل تباتی بوله پختنه پیدا شپه بخنه سر دازنی کسان چې اوس زی په دې هوادونو کې سرمایه گذاری کوي دوی ته دغه اقامه چ ورکي په ځنګړی ته په ترکیه کې د پیغام دوه کلنه اقامه په دومره روپیه د شتاس په دومره سرمایه په ترکیه کې ولر یا په ایران کې دومره د دیو کال اقامه په دومره پیسو دا امغه ویزه مو سره تمدیدیږي اقامه مو سره تمدیدیږي د ټول د پیسو په بدل کې کیږي د خلک چې کله پیسې ورکي دولت ته په دې هواد کې د اوسېدو اجازه لري تو کلم چې دوی پیسې نه لري یا الته پنګونه یا خپل تجارت بس کی لکه دوی دغه هیوادونو اتبا نه ګرځي مکلف دی چې ووزي. که د دې توپیر سره د اروپایي هیوادونو سره واضح کړي، دلته چې یو څوک یو مسلکي کارګر راځي یا که پانګونه کوي یا که دلته د کار کوي، بالاخره دوی یو ډول د دې هیوادونو اتبا ګرځي. دا اسیا هیوادونو ولې خلکو ته دغه ډول سټیټس نه ورکوي؟
دقیقا همدا مثلا مخکې ما غوښتل چې یو ورباندې خبرې وکړم. دغه هیوادونه لکه مثلا ترکیه، ډومینیکا، مالټا، پرتګال او حتی ځینې نور هیوادونه لرې ختیځ کې سي دي. دغه یو سیستم یو سیستم معمولا په لاره باندې اچولی تر څو خارجي پانګوال راجذب کړي. دی معمولا هغه خلک چې هلته سرمایه ګذاري کوي په یو معلومه اندازه باندې یو لړ اسانتیا ورته برابروي، لکه د ترکیې په اړوند باندې تاسې وویل معمولا هلته که یو معین مقدار سرمایه ګذاري وکړي، مثلا زه دقیق مقدار نه پوهېږم، له $500,000 څخه شاید تر $1,000,000 پورې دی دایمي اقامه، موقتي اقامه او بیا حتی کېدلی شي مثلا د پاسپورټ او د نورو شرایطو لپاره شرایطو برابر شي. بالاخره ورې کې اکثر افغانانو په همدې شکل باندې پانګوالو هغه اخیستې دي، پاسپورټونه او اقامې د ترکیې اخیستې. همدارنګه په ډومینیکا کې معمولا تر $200,000 سرمایه ګذاري باندې خلک پاسپورټونه اخیستلی شي، ځینو افغانانو همدا کارونه کړي دي. مالټا کې معمولا تر $1,000,000 پورې، یا په پرتګال کې په همدې شکل باندې ځینې پروسیجرونه شته. اصل کې هیوادونه د بهرنیو پانګوالو د راټولولو لپاره دغه ډول برنامې اعلانوي. نو داسې په ټولو هیوادونو کې ولې په دې شکل باندې نه ده، دا خپله په هغه د هیوادونو د حکومتونو سیاستونو پسې اړه لري. لکه مثلا د ایران د اقتصاد وزارت، نه پوهېږم که کوم بل دغه ډول مربوطه اداره وه، یوه مېرمنه مسؤوله وه او یو خبره یې ما اورېدلې، هغه ویل چې موږ خپل استراتیژیکي ګټې د اقتصادي ګټو قرباني کوو. نو وایي که څوک مثلا $1,000,000,000 هم په ایران کې سرمایه ګذاري کوي، موږ حتی نشو کولای چې 1 متر مربع ځمکه په هموغه باندې خرڅ کړو. د ایران د خاورې ملکیت یوازې په ایرانیانو پسې اړه لري. نو ځینې دغه ډول هیوادونه چې هغه ډېر تنګ نظرې سیاستونه لري، ټولنه یې ډېره د پردو لپاره اوپن نه وي، خلاصه نه وي، مثلا په تنوع باندې باور ونه لري، په فرهنګي او کلتوري او مذهبي تنوع باندې معمولا هغه هیوادونو کې دا ستونزه موجوده وي. او همدا وجه ده چې مثلا هغه هیوادونه له اقتصادي لحاظ هم شاته پاته دي، په کافي اندازه باندې پانګونه نه ده پکې شوې. د دې نه ورې ختم کم مثلا موږ وګورو، یو څوک د په هند کې فرض کله کاله تیر کړي، په ایران کې 10 کاله تیر کړي وي، یا یو بل څوک د تاجکستان یا ازبکستان کې د دې نه زیات وخت تیر کړی، ولې هغه ته هغه د هغې ټولنې برخه نه ګرځي؟ دا همدا په همدې خاطر باندې مثلا ځینې غربي سیاستوال په شرقي سیاستوالو باندې انتقاد کوي چې تاسې ټولنې دومره محدودې دي، دومره تاسې تنګ نظره خلک یاستئ چې تاسې په هیواد کې یو څوک 10 کاله وخت هم تیر کړي، تاسې د ټولنې برخه نه کیږي. بیا مثلا په دې کې تر ټولو امریکا او کاناډا ډېر هغه ده، یعنی ډېر سیاستونه لري. هلته څوک یو 2 کاله تیر کړي، بالاخره هغه مدارک او اسناد اخلي، بیا څوک پوښتنه نه کوي چې ته د کوم ځای او بالاخره له کوم ځای نه راغلی. په اروپا کې تر ډېره حده پورې یعنی هماغه قسم قانوني شکل باندې پروسیجر مخکې دی، ولی د ټولنې لخوا یو ډول تبعیض لا موجود ده. مثلا ترکان د سپو جرمني کې تر څو نسل پاتې شوی، یعنی پلار یې هم غلط پیدا دلته په جرمني کې پیدا شوی، نیکیم پیدا شوی، ولی مثلا هغه اصلي هیواد ترکیه وی، یعنی د اقل هغه اصليت یې د ترکیه وی. تر څو نسلونو دلته تعدید سره د ترکانو په اسباني برخورد کې، یعنی د خپل ټولنه کې قسم سي پاسپورت لري، قسم سي ټول اسناد او مدارک لري جرمني یا د نورو اروپایي هیوادو وی، ولی دلته بیا مثلا په مغه اندازه په امریکا کې یا کاناډا کې څوک دی ټولنې برخه ګڼل کیږي، په دغو هیوادونو کې بیا هم تبعیض موجود. البته دا تبعیض د ټولنې د محدودو خلکو لپاره ده، نه داسې مثلا د حکومتي پالیسیانو په حد کې ده. او دا یو واضح تفاوت ده چې باید یو څوک ته متوجه شي، داسې د دولت پالیسي چې ده او داسې ټولنه څه وایي. اوس په ایران کې ستونزه دا ده چې هلته د دولت پالیسي هم د پردو اتباعو خلاف ده، او ټولنه هم په یو ډېر افراطي حد کې یو فاشیستی او متاسبانه تمایلات لري او لوات با سره هغه ډول غیر انساني چلند کوي چې په نور دنیا کې حتی د تصور وړم نه ده. مثلا په پردوات با باندې ډوړې مخرسو پردوات با میوه مخرسوي حتی د روغتونونو اتحادی د درملتونونو اتحادی په ځینو چونو یو خارونو کې دا غسی پریکړې کړې وې چې په اتباو باندې موږ دوا او دارونه خرڅو، یعنی دا بیخي یو مسخره او ډیر غیر انساني دریز ده. نو د ټولنو تر د حکومتونو تر سیاستونو او د ټولنو تر دریز پورې فرق لري.
اوریدونکو را سره د تاسو وخت نو برته وخت لکم زموږی کني ولې
تاسو د ایم اوریدونکو د توخیم د زابل ولایت د شاجی د ولسوالۍ څخه ټلیفون په لیکو وصلې
مدن اکور ودان تو خیزب خبرونه تستړی مشه مهرباني که د خبرونه موضوع اړوند د څه نظر لري یا ملمرونه څه پختن
مننه یو خوشو ده نو ستاسو خبرونه په منځني څه په ډول سپورني وی باندې خبري چې پرون مستاس سره هیڅ رابطه نه سي نیوي او نو ستاسو رادیو اړیدل کې نه ستاسو پر فریکوئنسي مې تر ډول سپورني وی باندې اشنا رادیو خبرې ده نو موږ هیڅ کله ستاسو رادیو نه و اورېدلې ځکه چې موږ تاسو ته یې اورېدونکي یو. نو نن ښه ده پر هغه فریکونسي باندې خبرېږي او په شپه په ډول موږ په سیمه کې اورېدلې کېږي.
نه ډېره ښه خبره ده، مهرباني نظر مو ورو
موږ به د مازرو یا د پانګوالو په هکله داسې نظر ورکو او یوه پوښتنه له محترم مېلمانه څخه لرو. نو زموږ مازیر خو په ټوله نړۍ کې تیتو پاره خبره دي، خو البته بعضې ډېر په مشکلاتو کې دي. هم بله ورځ مې ډېر خو اباده سوه په ما په خل په عماراتو کې زموږ مازیر وو تللي وو، هغو وویل چې موږ د بندیانو شکل لرو، هېڅ شی نه رارسېږي، ډېر سخت په زحمت یو، ډېر په انتظار یو، موږ و نورو ممالکو ته نه وړي. نو دلته یو ځورونکی حالت ده. نو ښه خبره دا ده چې زموږ مهاجر بېرته خپل هېواد ته راشي، اوس خو دلته امن ده، قرار ده، مشکلات نشته، څوک نه ځوروي. ولو که منفي تبلیغات بعضې خلک کوي دلته څوک نه ځورول کېږي، نه موږ څوک لیدلي دي. خو دا پانګوال چې په خارج کې پانګې لري یا خپلې روپۍ هلته په نورو دولتو کې پر ګټه اچي، هغه باید خپل وطن ته راوړي. یو خو به د وطن آبادي ورباندې راسي او بل دلته د دوی خپل وطن ده، خپل وطن خو ښه خوند کوي. هر څه ژبه وو، جغرافیا وو، سم په محیط دا ټول دوی ورسره اشنا وي. نو دلته باید اسلامي امارت هم دوی ته زمینه مساعده کړي، ددي چې دلته دوی ته سهولت او تسهیلات رامنځته کړي. نو دا به یو ښه خبره وي، ځکه په پردو هېوادو کې موږ وینو په دا ایران کې لکه څنګه چې مېلمانو هم اشاره ورته وکوله، ډېر سخت ځورول کېږي. حتی زموږ داسې خلک شته چې په هغه په قانوني ویزه او پاسپورټ باندې تللي دي، هغه هم هلته ګیریږي، هغه هم هلته
توخی صاحب په بخښنه سره تاسو یادونه وکړه چې اوس په افغانستان کې وضعیت پخوا پرتله باندې ښه دی او ښه ده چې دغه پانګوال افغانستان ته خپلې سرمایې راانتقال کړي، د دې په ځای چې په نورو هېوادونو کې سرمایه ګذاري وکړي. مخکې مېلمو ورباندې خبرې وکړې چې په دې وروستیو کې د ایران د حکومت هغه پالیسي تشریح کړه، د خلکو برخورد تشریح کړو، چاته ډوډۍ افغان کډوال ته نه ورکول کېږي، او له دې سربېره بیا هلته په زرهاو پانګوال تللی، افغان پانګوال تللی سرمایه ګذاري کوي. ساسي سیمې نه به ډېر کډوال هلته ورځي، ډېر ځوانان هلته د کار لپاره ورځي. وروستیو کې زابل او هلمند او نیمروز دغه ولایتونه نه دي شو، ډېر ځوانان هم دوی ایران ته او پاکستان ته د کار لپاره روان دي. د دومره امنیتو ثبات چې تاسو یادونه کوئ، له دې سره سره ولې ساسي پان باندې دومره ځوانان د کار په لټه باندې د ایران ته ځي پاکستان ته ځي، او پانګوال مې زړه نه خکې چې افغانستان ته راستانه شي؟
نو موږ چې وګورو د لوی سره خو په افغانستان کې د انقلابونو وو، بس اگر دوی راغلي دي رښتیا هم حالات خو څه نه څه خامخا سره متشنج دي. پخوا هم تلو، په تېر وخت کې هم تلو، دا داسې نه ده چې اوس د طالبانو په وخت کې دي. پخوا هم زموږ د سیمې خلک دلته خو اوس انسانان ډېر شو، نفوس زیات شوی، ځکه کمی دي، د خلک ځي، خامخاله ته مختصي ويږي حتی بعض خلک د دې د فارم جالي چې طبيعت هم برابر دي طبيعت سازي هم کوي ولادي زبې فزدګي نوروري زي او پاتو سو پنګوال پنګوال چې دلته ناراضي نو دلته خو مرسي وینو د دې د فارم ګښه زده خونه بیا دي خپل په دې خپل کار باندې پیږي مرته خو داسې دلیل نه معلومیږي نو زما پښتنه د میلمانه زخه هم دغه و چې پنګوال ولې دلته ناراضي نو هغه ته دغه پښتنه له ما زخه وکول نو
مننه اتمن ته خو زه به د پښتنه له میلمه وکم ځاني صاحب بس تاسو پښتنه ته ځواب درکړي چې لڅه دی سره لدې چې تاسو ادا کوي چې د افغانستان په جنوب کې په تیرو کلونو کې په ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې بګې جګړې ډېرې وي خو زه د توخي صاحب خبره امن دی د دوی په سیمه کې آرامي ده خو هیڅ پنګوال بیا هم زړه نه ښه کوي د سیمې ته ورشي سره له دې چې هلته ډېر چانسونه دی شته چې پنګوال په هغې ستونزو باندې سرمایه ګذاري وکړي حل یې کړي او خلک لا ورته خوشحاله کېږي. جهاني صاحب له تاسو یې اورو.
مننه. معمولا په افغانستان کې د پانګونې پاړون باندې تصور ډېر محدود دی یا له نورې نړۍ سره فرق کوي. په افغانستان کې موږ معمولا د پانګې پانګونې په اړه خبره کوو کېدای شي د یوې کوچنۍ هټۍ یا دوکان یا یو کوچنۍ فابریکې په اړه باندې فکر وکړو خو په نورو نړۍ کې سرمایه ګذاري کېدلی شي په ډېرو وړو بزنسونو کاروبارونو کې وي او بیا مثلا په متوسطو غټو کاروبارونو کې می د افغانستان اړوند یو جدي ستونزه خصوصا په ورستیو درو کلونو کې دا د حکومت عدم مشروعیت او عدم ثبات په اړه اقتصاد له نظر څخه مخکله د امنیت خبره کوو موږ معمولا یو څو فکتورونو ته فکر کوو یو دا د قانون او قانوني پروسیجر څنګه دا مثلا اوله وار د مالیاتو قانون د خلکو په وړاندې څنګه د حکومت تریز څنګه د پیورت خو به تغیر کیږي نه او مثلا د هغه هیواد قانوني اړیکې له نورې دنیا سره څنګه دي مثلا کوم دوبۍ یا د عربي متحده امارات له افغانستان سره مقایسه کوي د اقل داسې ولې یو پانګوال عربي متحده اماراتو ته ځي او افغانستان ته نه ځي مسله دا اوس مثلا په دوبۍ کې هغه مالیات او ټکس له وخت څخه معلوم دي او محدود دي او کم دي او دولت ناراضه شي په ورس کې تاسو وایي چې نن د قانون بدل شوی دا تاسو مکتوبه دومره مالیات او ټکس راکړي نو نورې نړۍ سره اړیکې خېری مثلا کڅوک له اروپا څخه دوبۍ ته پیسې لیږي له دوبۍ څخه اروپا ته د بانک له لارې پیسې لیږي هیڅ څنګه نسته کې ګمرکونه ګمرکي مالیات او دا شیان د امکان تر حد پورې کم دي ولې افغانستان کې مثلا برعکس اول اور خو د معلوم نه ده چې قانون څه ده او څومره ثابت مثلا یو ورځ کېدلی شي په یوه اندازه باندې د مالیاتو غوښتنه کوي بل ورځ کېدلی شي یو نوی والي او ښاروالو وزیر او حتی کېدلی شي شیخ عامر یو نوی امر صادر کړي مالیاتو وضعیت تغیر سي ځکه مثلا د یو پانګوال په حیث باندې افغانستان ته راتم زه باید بری مطمئن یم چې په راتلونکو لسو کلونو کې شلو کلونو کې د دې هیواد کرنسی مثلا ثابته ده د دې هیواد د پانګونې په سیاستونو کې تغیرات ناراضي یا دومره مثلا یو ورځ کې ډېر د تغیرات ناراضي له نورې نړۍ سره مثلا اړیکې خېری او د دې ترڅنګ مثلا په بازار کې د دغه شی څه دی وړاندې کوي د هغه لپاره تقاضا موجوده په افغانستان کې متاسفانه سي تغلي ورستي تحول نه راورسته د بیکاری او د فقر او غربت کې ډېر لوړ شوی دا ورستي کوم ارکان سي دي یو ان ډي پی له خوا فارسي او په افغانستان کې تر شپږ اتیا فیصده څخه زیات خلک د فقر تر خطه دي لاندې د دغې معنی سي ورته په متوسطه توګه باندې تر 200 افغانۍ کم درآمد لري یا 2 ډالر نه البته تر 200 افغانۍ کم کېږي دغې معنی سي الته د خلکو د خرید توانایم لري کوم د خلک ډیر ابتدایي شانه خلک کېدلی شي فقط یو کمانډازه پاړه واخلې شي او یو کمانډازه میوه او ډیر ابتدایي ضروري وسایل څنګه د وسیدل او د امرار معیشت یا د حیات لپاره اړین وي فقط هغه کولای شي خو په نورو نو په دغه شی هیواد کې دغه سی هیواد کې پانګونه ته مثلا چې کولای شي د پانګې لپاره وړاندې کې په نورو دنیا کې ډېر زیات فرصتونه دي. خلک مثلا ډېر زیات پیسې لري، ډېر زیات خرید قدرت لري، تکه مثلا کولای شي سلګونه د کاروبار او د پنګونې فرصتونه دي مخته پاتوي. کولای شي یو پنګونه وکړي. ولې په افغانستان کې د پنګونې بازار ډېر محدود ده او زما په نظر باندې مشبوم ده. یعنی په افغانستان کې دغه کوچني کوم ضرورتونه سي دي او څومره کوچني پنګونو ته اړتیا ده، معمولا پنګونې ورباندې شوي دي او په همدې خاطر باندې هغه اقتصادي رشد یې تضمین شوی نه ده. مثلا کله چې یو هیواد اقتصاد په مجموع کې صحیح مسیر باندې نه روان، په هغه کې ټول خلک تاوان کوي، څوک ډېره ګټه نه شي کولای. داسې یو هیواد کې لکه فرض کړئ بنګلاديش په نظر کې ونیسو، هلته کار څوک کاروبار شروع کوي ګټه کوي، ځکه ټول هیواد یې په مخ باندې روان ده. مثلا په چین کې که څوک پانګونه کوي، چون ټول هیواد یې لس سره یا تف سره اقتصادي رشد لري، نو دا بدې معنی باندې چې هر پانګوال په متوسط شکل باندې ګټه کولای شي. ولې په افغانستان کې اقتصادي رشد ډېر هم بې ثباته ده، هم مثلا منفي و. مثلا په تیرو دریو کلونو کې د موږ شاوخوا 15% اقتصاد کوچنی شوی ده. نو دغه او ځینې نور دلایل دي چې یو پانګوال نشته افغانستان کې پانګونه وکړي.
یعنې یوازې امنیت نه ده که چېرته موږ یوازې د شاره کوو چې جګړه نه وي، په هغه هیواد کې حتمان باید خلک سرمایه ګذاري وکړي. هیله ده چې توخی زه خپل ځواب ترلاسه کړی وي. بل اوریدونکی سره د نومره ته وخت لکه کوم ځای باندې کېنی ولې ستړی مشي قری صاحب؟ په خیر راغلی خبرونې ته. لډیرې مودې وروسته موږ غواړو مهرباني قری صاحب، که څه تبصره لري یا که څه پوښتنه.
او خوري تم ستړی مشي، سلامونه تاسو تاسو درنه مېلمه ته اوریدونکو ته کار کوم کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام، ستړی مشي، مهرباني.
خبره خدای شه د خوري کی چې بلې هو دلته په وطن کې لازم زموږ مهاجر سره زمور ماجر چې د ایران او د پاکستان راځي اول داخل ګوزمر سره باوجود د ما بار بار وی چې هغه حدود او هغه احترام د همسایداري چې موږ سره درلوده د خلکو که ایران دی که پاکستان دی نو خلانا زمور سلیری دی هم دغه حدود دغه مراد نسو. یعنی هر څومره بیزه تی چې ورسره د ماجر نړیوال ورځ او په دې تکلیف او فدې زامه ټول باندې هغه مهاجر پوهیږي چې زحمت او تکلیف باندې تیر شوی. نو دا خلک زموږ سره هغه حقوق ته هم صداري چې موږ پر دې درلوده هغه مراد نه کړ، تر نن هم نه مراد دی. دا و شی هم نشي، قانوني هم نشي، به قانون هم نشي. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان باید څه وکړو. دا خبره خو زموږ سره کیږي که موږ بیا غیر قانوني ورزو بیا مونږ نشي هر مملکت غیر قانوني ورجه بیا مونشي. زموږ افغانان باید څه وکړو؟ زموږ افغانان اول د زموږ نظام چې دی دوی وایي چې موږ په څلور سمه مالکو کې ډیپلوماسي او سفارتونه لرو. دوی باید کوشش وکړي چې د جهان سره تعامل وکړي او له تعامل نه ورسره او د جهان ته وایي چې افغانستان نن د اقتصاد خو ضعیف دی، بیکاری پښکې ډیره. دا باید دوی ومني، موږ هم منو پکر پښکې ډیر دی. دوی که د خپل مهاجر قانوني کې د ممالکو سره قراردادونه وکړي وګر چې په رسمیت نه دي پیژندل شوي، متاسفانه باید پیژندل شوي وای خو نه سوه. نو دوی باید د جهان سره دا تعامل وکړي په هغه ممالک کې چې دوی ډیپلوماسي لري، په هغه ممالک کې چې دوی اړیکې ورسره لري، سفارتونه په ورسره لري، کنسولګرۍ پښکې لري، د هغو ممالکو سره باید وغږیږي تر څو چې دغه زموږ بیچاره مهاجر نه په شندونو کې غرق شي او نه په قشاکي لارو لاړ شي او نه څوک د غیر قانوني خطاب ورته وکړي، نه بې عزته شي. دغه مهاجر د هر مملکت سره نظر په غوښتنه دغه مملکت باید قرارداد ورسره وشي تر څو چې د مهاجر قانوني شي. دا خو یو دومه خبره ده. دلته د پانګوالو په باره کې هم خبرې وشوې. یو خو په افغانستان کې کچیر یو سړی غواړي چې د عزت ژوند وکړي، په افغانستان کې دغه 200 دی پیدا کی افغاني 300 دی پیدا کی او مقصد او بل مملکت ته جنځي. دا د بی عزتۍ ژوند دی بالا پرزان نه مني. ډېر بی عزتۍ افغانانو وګالل. زموږ پنګوال چې دي چې په افغانستان کې پنګوال ته په خارج کې پنګونه کړی ده، هغه بعضی وخت لر شکی چې راشي او بعضی وخت لر نه شکی چې راشي. ولی په دې باندې خبره په یو امنیت کې نه ده. دلته خوري هغه پنګوال چې اته تیږي حالت اولادو ته د کار زمينه مساعده ده، اولادو ته د تعلیم زمينه مساعده ده. کچيري مسؤلین د امارت اسلامي پنګوال غواړي اول د دوی و نورو ته، د دوی و الوکانو ته، د دوی و لویانو ته، د دوی و کوچنیانو ته باید زمينه د تعلیم مساعده کی، او هغه د بازي قوانين چې اوس دوی وزکې په دې قوانینو کې نظر په چوکاټ کې د اسلامي نوکې نرمش راولي، بیا نو پنګوال هم زړه شکي، د پنګوال کورنۍ هم زړه شکي، بیا راځي.
مننه کورودان له تفسیری نه مو څه پوښتنه کولای ملما نشته مهرباني وکړئ.
تشکر پوښتنه نه درم، خپل نظر مې ورکړئ. خیر اوسې.
ډېر مننه کورودان قری صاحب چې اړیکه مو نیولې وه، ژوندی اوسې. سادات صاحب که تاسې ته راشم، تاسو د افغان کډوالو په اړه په ترکیه کې وایست، دوی هلته زیاتره سرمایه ګذاري کړې ده. کوم کسانو چې سرمایه ګذاري کړې ده بیرته هغو افغانانو ته چې دوی د کار په لټه باندې ترکیه ته تللي کار ورکوي که نه؟
مننه. دلته خو ګورئ تقریبا د ترکیه هیواد چې زموږ تاسې موږ به باید خپل وطن نه اول باید موږ هغه وکړو. تقریبا نن تقریبا څلور څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان افغانان د مهاجرت کاروبار او د مهاجرت زندگی په دې هیواد کې کوي. دا تر اوسه خبره اساسي موضوع دا ده چې دلته زموږ تاسې تقریبا شپږ څلوېښت زره افغانان چې تقریبا دغه څلور څلوېښت کاله کېږي چې دلته ژوند کوي او د ترکیې وطنداش یا د ترکیې قبولی هم لري، فلحال لپاره دلته کورونا دلته ځمکه او دلته فابریکې هم لري. نو دلته حتی د ترکیې په نظام کې دغه زمون دلته فلحال لپاره کار کوي، دا اوس رسمي وظیفه لري کار مثلا په دفاعي بش یا په ملکی کې ساحه کې. نو دا کار دلته شته، خو دا کوم افغانان چې فلحال لپاره اوس راځي ترکیې هیواد ته د سل فیصدونه لس فیصده بلې دا افغانان دلته کار نیسي او خپل مزدوري او د خپل روزګار مخکې بیایي.
دغه خبره چې پښتون صاحب یادونه وکړه چې په نور هیوادونو کې دي د طالبانو حکومت هڅه وکړي چې افغان کډوال چې میشتي دوی هلته قانوني کړي، په ترکیه کې افغانان ډېر ستونزې لري، که هغه په قانوني لارو تللي دي که هغه په غیر قانوني لارو تللي، په ځانګړې توګه هغوی چې په غیر قانوني لارو تللي بیا کمپونو کې اوسېږي بیا بېرته افغانستان ته ډیپورټ کېږي. د طالبانو سفارت څومره دغو کډوالو سره همکاري کوي؟
بدبختانه محترمې خبره اساسي موضوع دا ده چې تقریبا دغه درې کاله وسول کنه چې د فعلي حکومت راغلی په افغانستان کې، نو له هغه نه بعد د ترکیې مهاجرت کم خلک راغلي دلته ترکیې هیواد ته، موږ تاسو افغانان وضعیت بیخي به حد را خراب شوی، حتی چې همکاري نه کوي دلته غواړي چې دا خلک په شکل د مخفي دا غواړي چې راول بیرته خپل وطن ته، ولې چې دا یو حقیقت دی. حقیقت باید موږ تاسو وشي د خلکو جامعه به ټول آگاه شي. دلته ورته وایي چې زمونږ په وطن کې فلان امنیت دی، روزګار شته، هر څه ما دا مهاجرین راولېږه خپل وطن ته. اساسي موضوع دلته ده، دلته غواړي چې
د طالبان حکومت ترکیه کې سفارت ته وایي چې تاسو کولی شئ د افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړئ. هغوی ورته وایي چې امنیت د سوله د خبره نشته، خو دا افغانان چې په ترکیه کې دي دوی نه غواړي راشي.
بله، سل فیصد. اساسي موضوع همدغه ده فلحال لپاره چې دلته مثلا وایي چې راسي خپل وطن ته، موږ نور مهاجرت نه مونږ باید خپل وطن آباد کړو. خو اساسي موضوع دا ده چې ما مخکې ویل چې اول باید په افغانستان کې د کار زمينه برابر شي. زموږ تاسو افغانان پوه چې دلته زما امنیت، زما صوبا، زما ازادي، زما د اجتماع په حق را باندې ماته تضمین شي چې دلته افغانان که هغه کوم کمشتان وي که غیر مشران که مهاجر کنه نه باندې غړي ترکیه ته، دا ټول ورځي. اساسي موضوع دا ده چې دلته په افغانستان کې یو نظام نشته. څلور کاله یو نظام وي، شپږ کاله بس بل نفر راشي، دا نظام وخت د بینه ویشي، هر څه زموږ تاسې خراب شي، در په در سي لا مهاجرت زمينه لا هم ډېرېږي. او فلحال لپاره بدبختانه چې یو بد خبر دا هم چې دغه نوي کال تقریبا شپږ ورځې لکه چې ورته پاتې دي، نو تاسې به وګورئ چې مهاجرت له افغانستان نه څومره بزرهاو خلک به ځوانان به له افغانستان نه راوځي. فلحال لپاره دا کوم معلومات چې موږ لرو او دا کوم خلک چې زنګونه موږ ته وکړي، بدبختانه.
مننه کور ودان شو دی اوسې صادق صاحب درسته اوریدونکی به راوخلو. نو مراته واخلې له کوم ځای مړي که نیولې، لطفا لنډې خبرې وکړي.
السلام علیکم. تاسو سلامونه وایم او تخنیکي همکار او شان صاحب.
وسابا ستړی بشي له هلمند په خیر راغله نظر دل لنډورو ربانی
ډیر زیات مننه کوم دلته ډیر مسکینه ده او په دغه ځوانانه بیکاره دي په دغه پاکستان ته اوس ډیر شمیر خلک زی دته چې هلته د تریاکو کښت کار کوي هلته د پاکستاني طالبان په سیمو کې یا د حکومت چې هلته نشته هغو سیمو کې ډېر اندازه تریاک کره کېږي زموږ د سیمې ډېر ځوانان اوس پاکستان ته ځي مخ نیولی
یعنی ستا هدف دا ده چې پخوا چې په هلمند کې کوم د ککنارو تریاکو کښت کېده هغه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو ته اوښتی دی او همدغه ځوانان چې دلته په هلمند کې کوو هلته همدې کار پسې ځي
بالکل و اوس پاکستان ته ډېر ځوانان ځي ځکه چې د هلمند خلک چې دي په دغه کوکنارو کې هغه یو ډول استادان دي ډېر ښه زده دي نو اوس پاکستان ته په دغه ځوان ځي هلته ډېره ښه مزدوري ولویږي ځکه چې زمایو د قرض یې کړلی و په یو پنځلسو شپو کې 80,000 پاکستاني کارلارې ګټلې وي داسې ډېره ګټه کوي
دغه ځوانان چې بیا ځي خپله څومره بوتات کېږي په دې تریاکو په دې موادو
څنګه
چې دوی د کوکنارو کښت کوي تریاک کری جوړوي دوی خپله ورباندې بوتات کېږي
دا خو متل کېږي نه ده دا تر دې سال زه چې خپله یعنې چې زه په کوکنارو کې زه پېژنم زه بېخي زما نه پوهېږم چې موږ یې کړو یعنې نو زه کومه یم چې ماتات سوی یم کومه دی چې زموږ په کورنۍ کې څوک ماتات سوی نه دی دا خو هیله خبره ده چې یو څوک یې کوي نو بس دا په ماتات کېږي څوک چې یو نشه ونه کړي کښت خو نه ماتات کېږي ولې خو موږ هم په دا ظرف پوهېږو چې دا ډېر تاوان لري نو خو ما څه کړو ټوله وایه لاس نه ورنیت کوو
مننه کور دی ودان ژوندې اوس اوس هم چې د هلمند د اړیکې نیولې و جهاني صاحب کتا سي ترا شما پوس محل کې کده شي پندړی کې افغان کارګر تر ټول ارزانه کسانوي په ګوندې هوادونو کې په ترکیه کې او هم په اروپا هوادونو کې کده شي نوي خو په ګوندې هوادونو کې دي په افغانستان کې سره دې چې ځوانان ورنوزي نسلې ورس پورس باندې ډیری کې حالت بیرته نفوس کمخت نشته دا کورنۍ کې ماشومان پیدا کیږي او غند سل ډیریږي هلته د وظیفې مارکیټ هم نشته د کار مارکیټ هم نشته چې دوی بیرته ارزش زده کړي په سیستم برابرې نه دي په دغه ټولو شرایطو په پام کې نیولو سره که څه هم وایو په افغانستان کې یا افغانستان ټولنه ځوانه ټولنه ده آینده او د افغان کارګرو چې مسلکي نور هیوادونو ته لاړ شي لکه ترکی سره یو وخت کې قرارداد کړی چې شپانه به ورلیږي یا د اخینه پخوا وختونو کې عربستان سره چې دوی مسلکي کارګر ورلیږي د اخینه وروسته داسې یو قرارداد نه ده شوی دا وضعیت څومره افغان ځوانان لا دې ته مجبورولی شي چې غیر قانوني یا د پناه غوښتنې لپاره کډوالي وکړي
مننه مخکې مې یو ګډونوال نظر درلود اختیار مې یو جدي او بنیادی ستونزه دی افغان ماجرو فاړون باندې داسې غیر انساني چلند سره کې خصوصا ګاونډو یوادونو کې او یا نورو کې مسله د ډیپلوماسي د دلته یو مشروع دولت موجود نه ده د سیو دولت موجود نه ده چې هغه د نړیوالو سره په ژبه باندې پوسی هغه د سیاست په راز او رمز باندې پوسی هم دا وجه د سیدي افغان ماجرو سره ډیر وحشیانه چلند کیږي همسایه وادونو کې یا سیمې په وادونو کې ان تاسو فرض کړئ یو څو وخت مخکې ایران دی ایران په پله کې دی افغان ماجرو دی وژلو یو متناقض راپورونه خبرو سوز د دقیق ارقام باندې نه خبرې مطمئن نه یم ولی دغه چلند هرگز دی اروپאי هیواد له وسیدونکو سره امکان نه لري سی وسی هغه دی یو بل قوي هیواد له وسیدونکو سره امکان نه لري سی وسی اغه دی یو غریب یوادم سی یو حکومت ولري ډیپلوماسي ولري او غږی تر نورو ورسی دا کار سره نسی کېدلای بدبختی دا سی په افغانستان کې استونزه ده اوس ډیری هیوادونه د شی ډیپلوماسي له وجې چې لنړیوالو هیوادونو سره لغټو قدرتونو سره یو ډول قراردادونه لري سی اغه دغه کارګرو تګ راتګ او دا مسایل ډیر سانه کړی مثلا ترکی ډیر مخکې هم دا قراردادونه لرل اروپאי هیوادونو سره وسیم لري یا ازبکستان تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د المان د خارجه وزیر او د هغه سره یو په همدې شکل باندې یو قرارداد امضا کړی و سي مسلکي کارګر ورلیږي او د په مقابل کې هغه افغانان سي افغانستان ته ډیپورټ کیږي هغه به ازبکستان ته وړي او ازبکستان به وروسته بیا هغه کوم ابتدایي اړیکې له افغانستان سره لري بیرته افغانستان ته اړوي
نو یو ډیر جدي مسله خپل پام دی هغه کې دا په ډیپلوماسي کې دا په حکومت کې دا په اوسنیو حکیمانو کې دا او د دین او ریښه ته په مجموع کې د ټولو افغانانو لپاره او د راتلونکو لپاره سما له لورې دا چې اوس وخت کې تقریبا تر 3 میلیارډ زیات ریمیټنس په شکل باندې د کال پیسې افغانستان ته راځي. همدغه 8 میلیون افغانان سری باندې دي په همسایه وادونو کې خلیجی وادونو کې اروپا او امریکا کې همدا پیسې را لګي او همدا سیمه تاسې دي افغاني اوس ثبات لري همدا سیمه تاسې دي قدرت لرو تر اوسه پورې صادرات واردات لرو هیواد ته او په هیواد کې ماري خلغه ابتدایي اقتصاد او اقتصادي چارې روانې دي. یو غټ نقشاندا خارج کې دي مسافر او د کډوالو د کار او مزدوري پیسې د افغانستان ته راليږي او هر کس معمولا اروپا او امریکانه یعنی هر میاشت معمولا د پیسې لګي په دې شکل باندې خلجي وادو کې دي په نورو وادونو کې دي معمولا کاري نیرو لرل دي او هیواد لپاره یو غټ فضیلت یو غټ غټ دا د دې لامل کیږي چې سریغه هیواد اقتصاد او سره باثبات سي د موږ لپاره د هندو بنگلاديش او پاکستان خو مثالونه دي همدارنګ ایران ترکیه نو خو زموږ په نظر باندې کچيري موږ غواړو چې پراتلونکو کې چې افغانانو پیسې باندې هم بشرف او عزت کار ولرلای شو او هم او کولای شو چې په سم شکل باندې بهر ته لاړ سوال ته کار وکړو خپل هیواد او کورنۍ حمایت کړو نو د قانوني مهاجرت په اړه باندې باید فکر وشي. مثلا یو څوک یو ابتدایي نجاري زده کوي وبله اروپای ژبه او سره زده کړل سي یو 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 خپل کار په مسلکي شکل باندې مختای یو سي او شادنامې او سرټیفیکیشن ولري کېدل سي وتوانی کې په قانوني شکل باندې هغه اروپای هوادو تلار سي سي همي د ځان لپاره همي کورنۍ لپاره او همي د راتلونکو افغانستان لپاره
مننه کور ودان لته سدواړو قدر منو ملمنو چراغ لې وخت مو پری خوده په پروګرام کې مرسته راګډون کړو او ریدون کوله تاسې هم مننه چې خبرونه ته مو زنګ و تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ